په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د مرغومي اجدي 19 د جنوري میاشتې 9. خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند کابل ته سفر کړی. هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو ناقش مهم وباله. هغه لیکلي چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 24 وتړي. د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 409 پته شزینه همکارانی حیاتی نقش لري. نور په همدې خبرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پانتون کې افغانستان څخه نور شزینه مواصلان هم ومني. د ایران مهر خبری ایجنس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د افغان مواصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پانتون بودیجه زیاته سوي. د تهران پانتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پانتون د بودیجه زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان مواصلان په ځنګړي توګه شزي ومني. د راپور له مخې اوس مهال په تهران پانتون کې 470 افغان مواصلان په زده کړه بوخت دي چې 140 ښځې دي. ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 20 د افغانستان پانتونونه د ښځینه مواصلانو پر مخ وتړل. د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لویه لار په ټرافیکي پیشه کې ټپیان سول. د بختر خبری ایجنس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی لیوې لارې سره لګېدلی او پکې وو طالب ځواکونه ټپیان سوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل سوی دی. د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی. تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی. تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته، خو بېچاره ځوانان چې د پوښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي. د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیجي د وژلو په تور په کراچ کې اعدام سول. له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې 4 تنه اعدام سوي. امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي. په خپله ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو ښارونو کې د دغو اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه 14 تنه په بهشت زهرا سیمه کې نیول سوي هم دي. نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کنفرانس جوړیږي. د کنفرانس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بیساري ناورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن سول. د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري. د کنفرانس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 16.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټوله کړي، څو په مټ یې په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمنې سیمې ورغوي. ټاکل سوي بیلاروس او روسیه راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په اصل کې ده چې اندېښنې سته مینسک شایي پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای سي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روانې یکشنبې یعنی د جنوري له 15 د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هیواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال سي. بیلاروس ته هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي د ناروی د کډوالۍ شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي.
ښاغلی ګلند دا هم ویل چې د ناروی د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي.
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړي انوار الحق هادي کابل ته د نقدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناک بولي.
ټول ډېر په اصطلاح په دې موضوع باندې ډېر نګران دي، ډېر ازرده دي. نه اعلان یې نه ده کړی، احتمال دې شته چې هغوی هم اعلان وکړي، که چېرې ډېر کوشش کوي دغه رابطه ډېره خطرناکه شي.
د ښځو د حقونو یو فعاله فرحت پوپلزی د طالبانو له توقیف څخه خوشی سوی. د تقاعد څو کسانو پر ستونزو هم په دې خبرې مجله کې راپور خپروو.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد دې شپاړس اوولس نفرو د کورنۍ مشر ده.
دا خبری مجله تر اوو نیمو بجو ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د ناروې د کډوالۍ شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یان ایګلن تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ټول دفترونه تقریبا تش دي. بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولنې څخه د ښځو او نجونو د رول د حذف د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ناروې د کډوالۍ شورا مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځینه کارکوونکو له موجودیت پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جان ایګلن تیر ماښام کابل ته له رسېدو وروسته په ټویټر کې وویل، له دې امله چې ښځینه کارکوونکي نه لري په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته نشي رسېدلی. ښاغلی ایګلن دا هم وویل چې د ناروې د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپېریال مسایل شامل دي. خواغه اعلان وکړ چې د دې ادارې نږدې ټول دفترونه خالي او په افغانستان کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو د ایستلو خطرناک کمپاین باید پای ته ورسیږي. دغه سازمان په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس په حذف سره مخته نه شي تللی. ملګرو ملتونو زیاته کړې، د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو او نجونو ونډه خورا حیاتي ده. په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو ټویټ کې ویلي، د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې تبعیض افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. یوې ښځې چې غوښتلې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله وانخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل، له بشري مرستو پرته خلک ډیر زیانمنیږي.
همدا دفترونه وو چې د خلکو ملاتړ یې کوو، خلکو ته یې ډوډۍ او اوبه ورکولې، خو له بده مرغه اوس موسسې تړل شوي دي او هغه ښځې چې کورونو ته تللې او د بېوزلو د حال پوښتنه یې کوله او مرسته یې کوله په کور ناستې دي. زما غوښتنه دا ده چې دا دفترونه بیا پرانستل شي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتی ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړی و چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي، د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ځینې مؤسسې به ونه توانېږي چې خپل بشر دوستانه او مرستندوی پروګرامونه فعال وساتي. د هغه په وینا، د طالبانو له نویو بندیزو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي پیسې لېږدولې بندې شوي دي. په ځینو راپورو کې ویل شوي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له محدودېدو وروسته تر یو نیم سلو ډیرو بنسټو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ یا قسمي توګه بند کړي. د افغانستان کمزوری اقتصاد چې شاوخوا اوولس میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو، اوس یو نوي پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نقدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناکه بولي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان بانک څه هم د پیسو د نه رسېدو راپورونه رد کړي، خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي په سبب کابل ته د اونۍ څلوېښت میلیونه ډالره بستی ندی استبل سوی. په همدې تړاو صفی الله ستانکزی له شغلی انور الحق هادی سره چې په خو د افغانستان د مالی نظام یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی پاتې سوی مرکه کړی ده. شغلی هادی وایي،
مختلف منابعو نه راځي، پیسې د امریکې ورکوي دغه بشري کومکونو لپاره، څه بانکې آسیایي او څه بانکې جهاني ورکوي، څه هم څه د ځینې انجوګانو لخوا د دې ورکول کېږي. هغه څو انجوګانو هغوی ویلي دي چې موږ نور په دغو شرایطو باندې سره موږ خپل فعالیت نور هلته نه کوو. یو خبره لکه چې د هغوی اعلان کړی هم ده او فکر کوم چې قوي به وي. د امریکې لخوا نه اعلان نه ده سوی، د بانکونو لخوا نه اعلان نه ده سوی، ولې دوی ټول ډېر په اصطلاح په دې موضوع باندې ډېر نګران دي، ډېر ازرده دي د دې غنه اعلان نه ده کړی. احتمال دې شته چې هغوی هم اعلان وکړي، ګر چې دوی ډېر کوشش کوي دغه رابطه ډېره قطع نه شي، او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا 10 میلیونه نفرو ته قرار د سوتیګا ډوډۍ او شام ورسوي. نو هغوی ډېر متردد دي چې دا کار وکړي، څه سپور اعلان نه ده کړی. ولې که یې وکړي مال شته ده، ولې هغه ځینو موشاتو هغو خپل اعلان نه ده کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدی خاطر دا بسته هم نه رسیږي. مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه، د حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بسته و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟ عواقب طبعا خلاده منفی دي
په اوله درجه کې. خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونو نه مستفید کیږي په مستقیم ډول، یا ډوډۍ ورته ورکول کیږي، نقد ورته ورکول کیږي، هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي، او که هغوی ته څه ونه رسیږي نو دا زمای څه شي، یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري. نو په هغه څوک چې مستقیما نه دي پیسو ځین نه مستفید کېدل، هغو لپاره خو فوق العاده دا یو منفي عکس العمل دی. دوم دا همدغه پیسې وې چې اقتصاد سره هم کومک کوو، تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېدې. دغه پیسې وې چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مېسته، یعنی نقد پیسې چې د پکې هغه موجود وي. او دریم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو، دغه کوم دا 30 میلیون ډالر افکې چې نه وای، قیمت د افغانۍ به څه د ډېر راټیټ شوی وای، چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وای راټیټ شوی. نو عواقب چې ډېر خراب دي. البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم
ولی نړیوالی مؤسسی په یو بدیل مسله باندې فکر نه کوي، د دې پر ځای چې فعالیتونه یې ودرول، د هغه څه په غبرګون چې د ښځو کار بند کړی دی، یعنی د افغانستان د خلکو لوږه او تنده ولې مهمه نه وه په دغه وخت کې؟
چې نور ښځو ته حتی په غیرملي موشاتو کې اجازه نشته، د دوی له ارزښتونو سره، د دوی د پالیسي سره دومره په ټکر کې دی چې د دوی آنی عکس العمل دا و چې په دغه صورت سره نور هم دا کار نشو کولی. که نه د حضم اما امکان لري چې بیا تجدید نظر په دې باندې وکړي، ولې د دغه پالیسي چې اوس دغه په افغانستان کې روانه ده، چې حکومت له خوا ځین نه دا، نو هېڅ په دغه ډونرانو په منځ کې هېڅ طرفدار نه لري، او په هغه اساس باندې یعنی که چېرته بالکل قطع کې احتمال شته ده.
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق اهدی وو.
ازادي راډیو پلانډو چپو،
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای سي. د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې د کووید 19 ناروغانو شمیر د تیر اونۍ په تله 15% زیات شوی دی. د دې روختون ډاکټران د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي او د ماشینو له نه رسیدو شکایتونه کوي.
دا اثر بی توجهی د سه عضو فامیل ما مبتلا گردیده ای مریضی.
نجیب پیدر چې نوی له کووید 19 روغ شوی، له نورو خلکو غواړي چې دغه وژونکې ناروغي جدي ونیسي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. نجیب وایي چې د کورونا پر وړاندې د بې پروایۍ له امله یې پلار او د کورنۍ نور غړي هم په دې ویروس اخته شوي دي. نوموړی وایي
دا اثر بی توجهی د سه
د بی غوري لامل زما د کورنۍ دوه درې غړي په دې ناروغي اخته شوي، په ځانګړي توګه زما پلار چې وضعیت ډیر خراب، خو د قرنطینه او د روغتۍ لارښوونو په تعقیبولو زما وضعیت ښه شو او اوس ښه یو.
فایق هروی وایي چې هغه هم په داسې ناروغۍ اخته شوی و چې نښې کووید 19 ته ورته وي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حدوداً سه هفته پیش یک بیماری مر گرفت که
علائم شوخه دریو نه وړاندې ناروغه شوم چې د ستوني درد، سردردی، ستړیا، د پوزې بهیدل او پرنجې نه خوي. د ستوني درد دومره سخت و چې د شپې خوب نه راته. طبیعي ده چې په اوسني وضعیت کې د کورونا راتګ د اندېښنې وړ دی او هغه نښې چې ما درلودې کورونا سره ورته وي.
تقریبا شبیه و طبیعي است که نگران کننده است.
خاغله هروی وایي چې پلار یې هم په دې ناروغۍ چې د کورونا نښې لرلې اخته شوی و او دا چې د ډېر عمر و په سختۍ سره جوړ شو. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا ناروغۍ 15% ډېره شوې ده. د افغان جاپان روغتون سرطبیب طارق اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هم څلور څلوېښت ناروغان په بستر کې دي. موږ هره ورځ په بیړنۍ څانګه کې شاوخوا شل څخه تر 15 ناروغان لرو چې له هغو څخه درې تر څلور یې بسترې
جدید بستر مې ګرځېدل.
خاغله اکبری وایي د یاد روغتون ډاکټرانو له څلور میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او زیاتوي چې د کووید-19 ناروغانو د درملنې تجهیزات هم په کمېدو دي. هغه د روغتیا له نړیوال سازمان او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې دې مسئلې ته پام وکړي. هم غوښتل چې په تېره یوه اونۍ کې د کورونا ناروغۍ زیاتېدو او د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د افغان جاپان روغتون مسؤلینو چارواکو په افغانستان کې د کورونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت له مرستندویه بنسټونو غوښتي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې هم سلګونه زره کسان پرې اخته شوي او په سلګونه ترې مړه شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله فرحت پوپلزی د طالبانو له توقیفه خوشې سوې ده. فرحت پوپلزی د 2022 میلادي کال د نومبر پر 10 کابل کې نیول سوې وه. د افغانستان د مبارزو ښځو حرکت اندېښنه ښیي چې څو نورې ښځې لا هم بندیانې دي. نور له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د افغانستان د مبارزو ښځو خودجوشه حرکت د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی یوه مخکښه همکاره او د ښځو د حقونو فعاله فرحت پوپلزی تر شاوخوا دوه میاشتني بند وروسته خوشې شوې. د دغه حرکت په خبره د فرحت پوپلزی کورنۍ د هغې د خوشې کېدو خبره د ځینو ملحوظاتو په خاطر تر دې دمه پټه ساتلې وه او ډېر جزئیات یې رسنیز نه کړل. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې او مخکښې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې د فرحت پوپلزی د خوشې کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې ګڼې هغه ښځې چې د طالبانو له بند خوشې شوې وې له رسنیو سره یې له خبرو ډډه کوله، خو ځینو ښځو لکه تمنا زریا پریانی چې مخکې د طالبانو له لورې بندي شوې وه او وروسته بهر ووتله، ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له خورا بد چلند شکایت وکړ او ویې ویل چې د طالبانو لخوا آن نیمه بربنډه هم شکنجه شوې ده. طالبانو بیا د ښځو د وهلو او شکنجې خبره رد کړې. که څه هم لاجوته نه ده چې پر فرحت پوپلزی په زندان کې څه تیر شوي، خو د دسمبر په وروستیو کې ځینو رسنیو د ښځو د حقونو د فعالانو په حواله راپور ورکړ چې فرحت پوپلزی په زندان کې سخت شکنجه شوي. فرحت پوپلزی د نومبر په 10 له کابله نیول شوی و او څو ورځې یې د مرګ او ژوند حال نه و معلوم. هغې د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت خبرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو خپرولې. د طالبانو حکومت لا د فرحت پوپلزی د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې فرحت په ضمانت له قید خوشې شوې ده. طالب چارواکو مخکې هم د نورو ښځینه فعالانو د بندیانولو په تړاو له څه ویلو ډډه کوله او یوازې د ځینو د ازادۍ د خبر په اړه رسنیو ته څه ناڅه جزئیات ورکول. د افغانستان د مبارزو ښځو غورځنګ د عالی عزیزي او همایرا یوسفي په څیر د هغو ښځو په اړه اندېښمن دی چې لا یې د مرګ او ژوند سم حال نه دی معلوم. دوی اندېښنې چې ګڼې ښځې لا هم په زندان کې دي او کورنۍ د طالبانو له ویرې خبره نه رسنیزه کوي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسه مبارز یک شنبه ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې د بندي ښځینه فعالانو د وضعیت او ورسره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه وښوده.
وهل، برق ورکول، دورې وهل د طالبانو، تاوتریخچن، فزیکي چلند، دا ټول عمل هغو خلکو ته چې هلته بندیان دي کلکه رواني او فزیکي
ضربه رسوي نو زموږ د خلکو ټولنې او په تیره د بشري حقونو د فعالانو اندېښنه پر ځای ده او زموږ د دې تیاره او نامعلومه برخلیک په ځانګړې توګه د بندي ښځینه فعالانو په اړه په کلکه اندېښمنې یو.
شاوخوا څلور سوه اتیا ورځې کېږي چې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو د زده کړو مخه نیولې. سربیره په دې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي. د نجونو د زده کړو پر وړاندې تر بندیز ورهاخوا طالب چارواکو د زرګونو هغو ښځو د کار مخه هم نیولې چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې خلکو ته بېلابېل خدمات رسول.
د خبرونې دې برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه اورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
انډیپندنت ورځپاڼې له افغانانو سره زموږ ژمنه زر ټوټې سوه په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال ویلي چې نوی کال د بدلون لپاره یو فرصت دی. د انډیپندنت په وینا د برتانیا چانسلر ریشی سوناک د دې اونۍ په پیل کې په یوه وینا کې وویل هغه به خپلې ژمنې عملي کړي. په مقاله کې زیاته سوي چې د کابل د سقوط د صحنو هیرول ګران کار دی. په افغانستان کې په بریدونو او مظاهرو کې سلګونو کسان ووژل سول، میلیونونه خلک له هیواد تېښتې ته اړ سول او اوس افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې په برتانیا کې د بیا میشتېدو د پلان له مخې د هیواد ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به 20,000 افغانان او په لومړي کال کې به 15,000 افغانان په درو برخو کې میشت کړي. د مقالې د لیکوال په وینا هغه افغانان چې له مخکې په برتانیا کې میشته کېدو ته اړتیا درلوده، هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری معرفي کړي او هغه افغانان چې د برتانیا د حکومت لپاره یې کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې وروسته لیکلي چې یو کال تیر سو او دا ژمنه نه یوازې دا چې پوره نه سوه بلکې زرګونو ټوټې سوه. آی نیوز برتانیایي ورځپاڼې په خیریه موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې په خیریه موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به په میلیونونو نور خلک هم لوږې ته اړ کړي. په مقاله کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي دا ظالمانه امر به په افغانستان کې پر ښځو ویجاړوونکی اغیز ولري. د مقالې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د IRC له 8,000 کارکونکو شاوخوا 3,000 ښځې وي. همداراز ویل سوي چې د دې موسسې د کارکونکو 99% کارکونکي افغانان دي او تیر کال یې له 6 میلیونو خلکو زیاتو سره مرسته کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي چې دی په افغانستان کې د خپل اوه کلن کار پر مهال هیڅ کله دومره ډیر خوارځواکي ماشومان نه و لیدلي لکه د طالبانو د سختو بندیزونو په نتیجه کې چې په ژمي کې د قحطۍ خطر زیات سو. IRC له شاوخوا 1,000 مرستندوی موسسو یوه ده چې د ښځو پر کار د طالبانو له بندېدو وروسته په ټول افغانستان کې خپل عملیات وځنډول.
ازادي راډیو ته غوږ یست. ځینې متقاعدین شکایت کوي چې له دوو کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستې او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه وایي چې متقاعدین په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نومنده نوموړی وایي په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدي نه ده ورکړل شوې چې په خبره یې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغۍ هم اخته دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت دو سال میشه که حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کله کېږي چې تقاعدي مې نه ده اخیستې. زما اقتصادي حالت ډېر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده خو د درملنې پیسې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د شپاړس اوولس نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړې دي، ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د منظوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده، تر اوسه پورې منظور شوې نه ده. موږ په انتظار دی همدې یو.
خود طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دی راغلي. کله راشي که ورکړل شوي او لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالي وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,871 تنو ته رسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ماڼوګي ولسوالي اړوند د کوړنګل دره چې په خوا په نشترو او هسکو ونو زرغونه او ښکلې وه، په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې څه ځنګلونه د خلکو لخوا وهل سوي او څه هم جګړو، بمبارونو او د توپونو ډزو له منځه وړي دي. خلک د دغو ځنګلونو د بیا ژوندي کیدو غوښتنه کوي. دا هم راپور.
کوړنګل د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند اوږده او ښکلې دره ده چې د پیج درې له کنډګل څخه پیل کیږي. له یوې خوا چپې درې سره بلې خوا ته د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل، د نرنګ له باډیل درې او د ماڼوګي ولسوالۍ شوړیک درې سره نښلي. د کوړنګل لوړ غرونه یو وخت د نخترو په اسمان څکو او سترو ونو پوښل شوي وو چې د نن په پرتله یې ښکلا څو ځله زیاته وه. د کوړنګل اوسیدونکي وایي په تیرو دریو لسیزو کې یې ځنګلونه څه د لرګیو د سوداګرو لخوا په بېرحمانه ډول ووهل شول او څه یې د جنګونو پر مهال په بمبارونو، توپچي بریدونو او مخامخ جګړو کې سوځېدلي. مولوي امین الله امین:
په تیرو وختونو کې دا ځنګلات وهل شوي دي او بیا وهل شوي ځنګلاتو کې نیالګي راپورته شو. د خارجي قوو لخوا بمبار په نتیجه کې دا ځنګلات وسو، دغه نیالګي وسو. قصوی علاقې تر اوسه پورې سپېره همدغه صفاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده چې دغه علاقې ته راشي، دغه علاقه سروې کړي او مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکرل شي.
د کوړنګل قومي مشر حاجی فتح الله راته وویل کوم ځنګل چې اره شوی و هلته بیرته نیالګي راشنه شوي او دوی پر وهلو کلک بندیز لګولې، خو کوم ځایونه چې سوځېدلي هلته د نو نیالګیو نالول اړین دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قویدات لګولي دي چې چا وو هغې نه به یو غویا یو خروار وړو ناغه اخلو، ضرورت په وجه به کور له سوځو دي کلي نه به وباسو. نو ډېر کلک بندیز په ځنګل لګول شوی، زموږ په علاقه باندې بالکل څوک بوټی نه شي کټ کولی. ځنګل ډېر ښه انداز کې شین شوی دی او بېرته روان دی او ډېرې رقبې شړې دي. د هغې حفاظت وشي انشاءالله هغه هم سرسبزه کېږي، ډېر ښایسته سرسبزه دی.
د مولوي امین الله امین په خبره چې کله یې ځنګلونو ته برقي اري او د لرګیو د سوداګرو لاسونه نه رسیدلي، سیمه یې زرغونه وه او د لسګونو کالو واورې پکې زیرمه وې. چینې او خوړونه یې له اوبو ډک وو، خو ځنګل وهلو سره یې د کوړنګل ښایست له منځه تللی. واورې زر ویلې کېږي، چینو او خوړونو کې اوبه وچې شوي دي. دوی هیله لري چې که چېرته ورسره د ځنګل په بیا احیا کې مرسته وشي نو بیرته به یې وطن زرغون شي. یو ځل بیا به د مرغانو او د نورو ځنګلي ژوو د ژوند کولو جوګه شي. بیا هم امین الله امین
یو به د علاقه د سی یو شین زرغون شي، بل د علاقه خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع دادا چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې ووري ساریږي، ووري ساریدو وجنه اوبه پیدا کیږي، او بل د سیلاونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د ځنګل ساتنې او بیا یې لپاره څلور شپېته شوراګانې جوړې کړي، او همداراز د قومي تړو او ناغو دود بیا را ژوندی کړي، او کوخخ کوي چې یادو شوراګانو سره همکاري وکړي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس حمید ابراهیم شاهین ازادي راډیو ته وویل
کوم ځایونه چې سوځېدلي دي هلته کوشش کوو چې دغه ځایونو دپاره مونږ شوراګانې هم جوړې کړي دي، د بعضې موسساتو په همکارۍ باندې، او زمونږ د وزارت د زراعت په همکارۍ باندې دغلته مونږ نهال شانی کوو، او دغه شوراګان هم په دغه برخه کې کار اخلو. انشاءالله کوشش کوو چې دا دوباره ورغوو.
د کونړ کړنګل درې اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل بیا احیا او رغونه کې له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي، چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په کونړ کې د نخترو ګڼ شمېر ځنګلونه وهل شوي، په میلیونونه متره مکعب لرګي څه په قاچاقي ډول او څه هم د چارواکو په امرونو له کونړ او هیواد وتلې، او اوس هم په لکونو متره مکعب لرګي